د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل او هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له هڅو سره د مرستې نوې ژمنې کړې دي. په کابل کې د نننۍ حملې جزئیات به هم درکړو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. له هر څه مخکې قدر منوریدونکو، خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل امنیتي چارواکي وایي وسله وال د کابل په مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال د کابل په مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مدیر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو امنیتي ځواکونو یې د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. ښاغلي الماس چې د پیښې په ځای کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کولې، په نښتو کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو تایید کړه چې دغې ودانۍ ته د وسلوالو تر ننوتو مخکې د ودانۍ د باندې 2 چاودنې شوې دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نوموړی نن سهار وختي کابل ته رسیدلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ښاغلي قریشی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي.
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکنه.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د قریشی د کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنې کې دواړو لورو د دواړخیزو اړیکو او مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم 2 اونۍ کې دا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. ښاغلي قریشی د قوس په 4 کابل ته په سفر کې د افغانستان، پاکستان او چین په 2 درې اړخیزه غونډه پر ګډون سربیره د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم کتلی و. قریشی نن په یو ټویټر لیکلی چې له افغان مشرانو سره نن سهار ګټورې کتنې درلودي. د سولې پروسه د پرمختګ پر لور ځي. د سفر بل هدف ایران دی او زیاتوي د سیمې اتصال او ګډه همکاري د پرمختګونو اساس جوړوي. د افغانستان د عدلی او مخدره موادو سره د مبارزې وزیرانو نن له ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړې. سلامت عظیمی او عبدالبصیر انور ولسي جرګې د دې لپاره استضافه کړي وو چې په وینا یې خپلې انکشافي بودیجې کمې لګولې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې نن د دې جرګې مشري کول وویل
د 1409 بودیجې د انکشافي بودیجې د کم مصرف په اړه باندې د یو کولای شول چې په خپلو څوکیو باندې باقی پاتې شي، سلب اعتماد نشول.
تر دې مخکې د تېرې شنبې په ورځ د فوائد عامې وزیر د ولسي جرګې له استضایه او غونډې د باور رای خپل کړې وه. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. په اسلام آباد کې محکمې نن دغه حکم د هغه پر ضد د فساد د تورونو په 2 مواردو کې اعلان کړ. هغه ته له 2م توره برات ورکړل شو. شریف پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې کوم غلط کار نه دی کړی. تر دې مخکې په جولای میاشت کې نوموړی په لندن کې د عصري اپارتمانونو د پیرلو په خاطر په 10 کلونو بند محکوم شوی و. هغه د دغه حکم په اړه د استناف غوښتنه کړې وه او سپتمبر کې په ضمانت لبنده خوشې شوی و. نواز شریف تیر کال د خپل صدر اعظم په 3م دوره کې وروسته له هغې له دندې لرې شو چې د پاکستان سترې محکمې هغه د دې مقام لپاره مناسب ونه باله. د امریکا دفاع وزارت ویل سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د متحدو ایالاتونو پاوز اتایید کړی چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان به عملي شي. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ویل چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او سرتیری بیرته ستنېږي. د امریکا د کانګرس ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو او د واشنگټن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه کړي. ځینو منتقدانو له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه په دغه هیواد کې له کورد وسلوالو سره خیانت بللی او یو شمیر نور بیا ویلي چې دا به ایران او روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي برای ور په برخه کړي. او په اندونیزیا کې ژغورون کې په هغو څونامي ځپلو سیمو کې په ژوندیو پاتې شوو پسې د لټون عملیات کوي چې وړ مورځ تر یو ټاپو لاندې د یو آتشفشان له امله راووتله چې د مړو شمېر یې تر اوسه 201 تنو ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. په دې پیښه کې له زرو زیات کسان ټپیان شوي دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویاند پورونوګروه وویل شک کېږي چې یو شمېر قربانیان به د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو او د څونامي له نیزوړو لاندې وي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې دنده سپارلې چې د دغه ناورین له امله د رامنځته شوو ستونزو په وړاندې سمدستي اقدامات وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باوری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له ټینګښت سره خپله مرسته به ونه سپموي.
د امریکا په لخوا په دوی باندې فشار ده او دوی د مغ فشار د وجې نه دوی هم تلاش کوي چې باید د سولې برنامه تحقق پیدا کړي.
دا موضوع به په یو تحلیلي مرکه کې هم وڅېړو. په یو تحلیل که باوری چه پا افغانستان که دی امریکایی سرتیرو د شمیر د کمولو منات سده او کوم عواقب باولری. پا غزنی که د سرک د غاری و ماین چودنه چه طالبان پری گرم بلل شوی ملکی و گرو تا مرگ جوب لعراولی ده.
د غزنی پکتیکا د لارې په اوږدو کې د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو موټر د سړک غاړې پر ماین چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوی برابر شوی دی چې د یاد موټر وتنه سورلي په شهادت رسېدلی.
په نورو موضوعاتو کې د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه سږ کال 1100 محصلان فارغ شول چې 450 پکې نجونې دي. د دې لوی توپیر علتونه به په یوه مرکه کې وڅېړو.
هغوی داسې وایي چې ته به هم د هلکانو سره په یو سیم کې ناسته وې، تربور به مو وي، نو ترځای به دې ناستې په یو سیم کې، ته به هم درس وایي، هغه به هم درس وایي. دا بده خبره ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې د یو بل برخې اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. خو له هغه مخکې د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال د کابل په مکرریانو سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه ډزې کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د برید کوونکو شمیر معلوم نه دی، خو امنیتي ځواکونه یې د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره یوسف خان زدران د کابل سټوډیو را سره دی. زدران صاحب، د دې حمله وروستی حال تاسو ته معلوم شوی څه دی؟ چارواکو په دې اړه خبرې کړي؟
بلې، تکل صاحب، موږ هڅه وکړه چې د کابل د امنیتي بنسټونو له چارواکو سره خبرې وکړو او بریالي شوي هم یو. وروستي معلومات دا دي چې وسلوال دا وخت د کابل د شهیدانو او معلولینو معاینیت ته ننوتلي دي او له هغې سیمې او له هغه ځایه ډزې کوي. د کابل د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس چې به مخکې ازادي راډیو ته وویل، د حمله کوونکو شمیر نه دی معلوم، خو امنیتي ځواکونو یې په سیمه کې د له منځه وړلو عملیات پیل کړي دي. هغه چې د پیښې له سیمې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، څه کېږي چې وسلوال حمله کوونکي ژر تر ژره له پښو وغورځوي. د پیښې د سیمې او څرنګواړي په اړه ښه ده چې خپله د ښاغلي الماس له قوله واورو.
وزارت قواعد عامه پولیس معینت شهدا و معلولین بود، یعنی چند نفر افراد مهاجمین داخل شده. فعلا نیروهای امنیتی ما شخص خودم در محل هستم. عملیات جریان دارد. دو انفجار شده تا فعلا. بله
بله تکل سب لدی وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل سر په سر تر سره شوي دوه چاودنې ممکن انتحاري حملې وي. د یاد وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمي وایي شاوخوا درې بجې د دوه چاودنو غږ د فوایدامې وزارت ته نږدې د زړو مکریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو چارو معاونیت سره نږدې اورېدل شوی و. دا شاوخوا په کابل کې د یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته د چاودنې لړۍ وه چې د تلفاتو په اړه یې تر اوسه وروستي ارقام نه دي وړاندې شوي. میاشت وړاندې د کابل د غونډو او ودونو په یو سالون کې هغه وخت خونړۍ چاودنه شوې وه چې دیني عالمان د میلاد النبي د نمانځنې په یو مراسمو کې سره راغونډ شوي وو. دغې پېښې څه باندې سلو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې وه. خو د نننۍ چاودنو او تر اوسه دا خو ډب کوم چې روان دی د هغې وروستي ارقام له د افغانستان امنیتي بنسټونو د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي. نو طبعا د وخت په تېرېدو سره به دا هم وروستۍ کېږي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. یوسف خان ځدران د ازادۍ راډیو خبریال و چې له کابل راپور راکوو د یوې وسلوالې حملې په اړه چې د کابل د مکریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د موینیت په ودانۍ کې د حمله روانه ده او افغان چارواکو تر اوسه پورې ازادۍ راډیو او نورو رسنیو ته د دې حملې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ښایي هغو هم تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دقیقاً څه روان دي. د برید کوونکو شمیر هم نه دی معلوم. د دې پیښې د تلفاتو شمیر هم نه دی معلوم. نو د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړو. راسره اوسئ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي قریشی له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چاره کې خپلې وروستۍ هلې ځلې او مرسته ونه سپموي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې قریشی له افغانستان وروسته ایران، روسیې او چین ته هم سفرونه په پام کې لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسی او د بین الافغانی مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې. ل ارګ نه پخپره شوی خبر پانه کې راغلی چې په دې ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري هم مهمه وبلل شو. خغلی قریشی د دوشنبه په ورځ لدی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح دین ربانی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې کتنه کې خغلی قریشی دا ور په سیمه ییزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ.
یک مورد کې این بار پاکستان زیات
دی وای یو مورد چې دا ور پر پاکستان زیات ټینګار وکړ د سیمې په کچه د افغانستان د سولې لپاره د مسولیت اخیستلو مسله وه او د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاس وهنی پجمنه ټینګار وکړ او موږ هیله من یو چې دا وار پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. خغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان بل او افغان حکومت سره د خبرو اترو میسته کې نوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت احمدی ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بل دی ورسته د سیمې هیوادونو روسی، ایران او چین ته هم د افغان سولې پاړه سفرونه وکړي. خو د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ خغلی قریشی له کابل ورسته تهران ته روان شوی دی. دا په 13 ورځو کې کابل ته د خغلی قریشی دوهم سفر دی. نوموړی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نړیواله کچه د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغان سولې په برخه کې د ریښتینی همکاري په نه لرلو تورن دی. خو د پاکستان وروستۍ وژبنو ته په کتو آیا دا ځل به یاد هیواد د افغان سولې په برخه کې ریښتینی مرسته وکړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سادات وایي
د امریکا له خوا په دوی باندې فشار ده او دوی د مغه فشار د وجه نه دوی هم تلاش کوي چې باید د سولې برنامه تحقق پیدا کړي او باید طالبان د مذاکراتو میسته راوکاږي. دا ځل امیدونه شته چې پاکستان به زړه نه د سولې په برخه کې همکاري کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو په سفر وزي چې 13 اونۍ په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ مخامخ خبرې وشوه چې 3 ورځې دوام وکړ. په دغه خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو استازو هم ګډون کړی وو. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره کتنې وکړې او په دې کتنو کې ژمنه وکړه چې هیواد باید د افغانستان د سولې له ټینګښت سره خپل مرسته ونه سپموي. خو په افغانستان کې د جګړې دوام او د تیرو هڅو ناکامۍ ته په پام سره ډیری افغانان ډیر هم هیله مند دي چې پاکستان به په دې برخه کې یا مرسته وکړي او یا به مرسته وکړی شي. یو شمیر فعالانو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري سره په خبرو کې وویل چې پاکستان په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او یوازې نړیوالو او افغانانو سره په سترګو کې د خاورو اچولو او د وخت د تیرولو په هڅه کې دی.
د کونړ یو تن مدني فعال روح الله غروال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته راغلی او غواړي چې د خپلو پخوانیو مشرانو په څیر یو ځل بیا افغانانو او نړیوالو سره په افغانستان کې د جنگ بندېدو او سولې راتلو پروسه کې د همکارۍ ژمنې وکړي، خو دوی پرې باور نشي کولی چې دغه ژمنې به عملي کړي.
د پاکستان خارجه وزیر افغانستان ته راتله دا د افغانانو دپاره ډاډ او اطمینان خبره نه ده، ځکه پاکستان په تیرو وختونو کې همیشه هم داسې وعدې کړي دي، نمایشي کارونه کړي دي، خو په عمل کې په صداقت باندې تګ نه دی. کله 40 کاله جنگ چې په افغانستان کې روان دی، په دې کې پاکستان په یو ډول نه یو ډول دخیل دی. پاکستان تر اوسه نه دی غوښتلی دي چې د افغانستان په خاوره کې صلح راشي.
شفیع الله جوهر وای پاکستان تل هڅه کړي چې د ژمنو په کولو سره د نړیوالو او افغانانو له فشار ځان خلاص کړي او په افغانستان کې بیا خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره جګړې ته دوام ورکړي.
سولې پروسه د افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په مورد پاکستان په خاله دینه ډېرې ژمنې کړې وي او لا هم وسیم کوي. مخکنۍ ژمنو کې یعنی 0.0% مثبت نه دی ثابت شوی. د افغانستان د ښېګڼې او د افغانستان کې سولې راتګ او امنیت په بارکه هیڅ ویژمنه نه دي تر سره کړی او نه تر سره کوي. اوس هم پاکستان د نړیوالو فشار په اساس باندې چې کوم ویژمنه یا د سولې په بارکه کوم حالې ځلې رواني کړي، دا فقط یو تمثيل ګڼم د نړیوالو سترګو ته خاور شندل دي.
دوی له نړیوالو او افغان حکومت غواړي چې د پاکستانیو مسؤلینو په تشو ژمنو دوکه نشي او باید په یاد هیواد نور فشارونه هم زیات کړي، څو پرختونی ډول په افغانستان کې د سولې برخه کې همکاري وکړي.
افغان حکومت او نړیوال باید په پاکستان په حکومت او خاصا د پاکستان په استخباراتو د پاکستان او د پاکستان پوج باندې فشار زیات کړي چې دوی ته روادار کړي چې په افغانستان کې سولې مني، کنه پاکستان په خپل تبه افغانستان کې سولې نه مني. همداسې وخت به وخت زمونږ په خاوره تجاوز کوي، زمونږ په کورونو باندې راکیټونه راولي، زمونږ ماشومان او زنانه او شهیدانی او مالی زیانونه وتړي.
خلک وای پاکستان ته پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له شلو زلو زیات سفرونه کړي، څو په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره د پاکستان مرسته او همکاري ترلاسه کړي. کله چې هم افغانانو او نړیوالو سره پاکستانی چارواکو د همکاري ژمنه کړي، له هغه وروسته په افغانستان کې جنگ توت شوه، نو په پاکستان د افغانانو همدې خوشباوري هغوی ته زمينه برابر کړي چې جنگ ته دوام ورکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ راګل ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو نورو موضوعاتو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل به څه معنا ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې یو شمیر لویدیځو څیړونکو یې په اړه بیلابیل نظرونه ورکړي دي. دوی په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به د افغانستان پر امنیت له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر احتمالي خبرو او د کابل او واشنگټن پر اړیکو اغیز ولري. فریبا ظاهر د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پلان پر ډاګه کړ، همدې مسلې د دغه پلان د عملي کېدو پر عواقبو بحثونه راپارولې دي. یو شمیر سیاسي څېړونکو له آزادې اروپا آزادې رادیو سره په مرکو کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان امنیت لا خراب کړي، د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې به له خطر سره مخامخ کړي او د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې به ترنګلې کړي. د امریکا د پاوز یو وروستی راپور شي چې په دې وروستي میاشتو کې د افغانستان پر خوره د طالبانو کنټرول ډیر سوی دی، او د راپور لمخي افغان حکومت د مهال دغه هیواد یوازې پر 55.5% خوري کنټرول لري. د بحران نړیوالې ډلې یو سلاکار او د افغانستان د چارو څېړونکي ګرایم سمیت ویلي چې طالبان په پرله پسې ډول د افغانستان د خاورې نیولو ته ادامه ورکوي او تمه کېږي چې دا کار دوام وکړي. د سمیت په خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملي کېدل به د جګړو په ډګر کې د پام وړ بدلون رانولي، ځکه د دې خبره واشنگټن به د دغه شمیر ځواکونو ځای امنیتي قراردادیانو ته ورکړي. پینتاګون د محل په افغانستان کې له 25,000 ډیر د خصوصي امنیتي کمپنیو قراردادیان لري. افغان سیاسي څېړونکي هارون میر بیا ازادي رادیو ته ویلي چې د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د افغانستان امنیتي ستونزې ډېرې کړي. ښاغلی میر پاکستان، ایران او ریاض ته په اشاره ویلي چې د امریکا دا اقدام به په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر تود کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د امریکا هڅې په دې وروستیو کې ډېرې سوي چې د افغانستان بحران ختم شي. په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په نوم یو خپلواک تحقیقاتي مرکز یو مشر توماس روتګ ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه اقدام کولای شي د دغو هڅو په لړ کې د امریکا او هم د هغه د سیمه ییز متحد افغان حکومت دریځ کمزوري کړي. مایکل کوګلمن بیا په واشنگټن کې د څېړونکو د یو نړیوال مرکز متخصص دی. هغه وایي له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان وخت ناسم دی. دی وایي د سولې د هڅو په جریان کې دا ډول اعلان کولی سي د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو چانس له منځه یوسي. بلخوا ځینې سیاسي شنونکي په دې باور هم دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل شایي ټولو خواو ته یو ګټور پیغام ولري. سمیت وایي دا اعلان شایي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې امریکا د سولې خبرو په برخه کې جدي ده. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو له عمده غوښتنو ده چې تل یې ټینګار ورباندې کړی دی. بلخوا د سمیت په خبره شای افغان حکومت ارسی چې فکر وکړي سولې ته په کلونو نه بلکې په لنډه موده کې رسیدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې یو ماین چاودنې وکسان ووژل چې د چارواکو په وینا ټول ملکی وګړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه د دیاکول سوالی په شاهو سیمه کې شوې ده. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت د یکولو سوالی په اړوندو کې تیر ورځ د ملکی کسانو پر یو ټونس ډول موټر د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوی ماین په چاودنه کې و ملکی کسان وژل سوی دي. دا ولایت ویان محمد عارف نوری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد پیښه تیر ورځ ناوخته د یکولو سوالی اړوندو په شاخو کې سیمه کې سوی ده.
تیر ورځ له بده مرغه چې د غزنی پکتیکا د لارې په اوږدو کې د دیاکول سوالۍ اړوند د شاخوک په سیمه کې د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو یو موټر ټونس ډول موټر د سړک غاړې پر ماین چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوی برابر شوی دی چې د چاودنې په ترڅ کې متاسفانه د یاد موټر وتنسولي په شهادت رسیدلی دی چې ټول نارینه او ملکي کسان دي.
د اندړو ځینې اوسیدونکي بیا وایي وژل سوي کسان د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې یو کس د سینی، یو د ابراهیمزو، یو د نظرخان او یوه ښځه او یوه پیغله د بابل زکو او دوه نور د شاخپیلو اوسیدونکي وو. که دولت دغه پیښې پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچوي نو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلټنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ډیری وخت ولسی خلک له دغه ډول پیښو سره مخ کیږي چې پړه یې د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کیږي. خو بیا دولتي چارواکي وایي پرون ماښام د ګیلان ولسوالۍ په لونګ سیمه کې د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت دوه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او ولس تنه یې ژوندي نیول سوي دي. په یادو عملیاتو کې ملکي کسانو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره بې ځایه بولي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
زموږ راګل آزادی رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو واوري، او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو شیبه په شیبه ځان خبر کړئ. ورزو نورو موضوعاتو ته. د افغان تلکام مخابراتي شرکت مسؤول چارواکي وایي په پام کې ده چې په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او لوګر ولایتونو کې د دې شرکت د خدماتو لمن پراخه شي. دوی د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ پر مټ به نوې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. له پکتیکا څخه د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځاځی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان تلکام اداره په پکتیا کې د زون پکچا خپل خدماتي دفتر په داسې حال کې پرانیزي چې لا هم په دې ولایت کې ګڼ شمیر خلک اړینو تلیفوني او انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دفتر په پرانیست غونډه کې چې د مرغومي په دوهمه د یک شنبه په ورځ په ګردیز کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په ریاست کې جوړه شوې وه، د افغان تلکام د بازار موندنې څانګې مسؤل ښاغلي نواز خان وویل
راتلونکي کال د پاره په اوله روبه کې د سلام 59 سایټونه موږ پکتیا کې لګو. د سلام ټول 2G سایټونه موږ 3G کوو، او یو بل خزیره چې زلرم هغه د اپټیټیچ د پکتیا دی پاره ان فایبر تر کوره پورې رسونده. نو موږ اپټیټیچ په اول روبه د دې نوې مالی کال کې پکتیانه شروع کوو، بیا به کابل او نور لوی ولایتونو ته ځو.
پکتیاوالي ښاغلی شمیم خان کټوازی په پکتیا کې د زون پکچا د افغان تلکام دفتر پرانسته. په سویل ختی زون کې د مخابراتي شبکو له لارې د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د پرمختګ نښه وبلله، او تر څنګ په پکتیا کې د مخابراتي شبکو نیمګړتیاو ته په اشاره سره وویل
مخابراتي ټکنالوژي نن سبا په نړۍ کې تر ټولو یو مهمه وسیله هغه وسیله سي خلق له مادوتیت خلاصوي، څو چنده کارونه اسانه کوي، لنړی سره موصلوي، لننیوالو علومونه ګټه اخستلای شو او په ټولو برخو کې ترې کار اخستلای شو. لبه د مرخه تر اوسه پورې موږ په ډیرو ولسوالیو کې د مکالمي خدمات صحیح نه لرو، د خبرو خدمات یعنی وایز ټلیفوني سنتیام نسته چې موږ صحیح ټلیفون زمو خلک وکوي. موږ ډیرو ولسوالیو لږ منګل کې بيخي زمو ټلیفونونه کار نه کوي، څو نورې ولسوالیو لرو. بنان په دغه برخه کې د مخابراتو وزارت له ټولو کارمندانو خصوصا له رئیس صاحب نه وختنه ده چې دوی باید توجه وکړي او دوی باید تر نورو ریاستو ډیر کار وکړي.
د پکتیا ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ښاغلی عبدالله توتاخیل په خبره چې د پکتیا درې څلوېښت سلنه اوسیدونکي د ایم ټي این مخابراتي شبکې مشترکین دي، او ډېره ستونزه هم د همدغې شبکې په خدماتو کې محسوسه ده چې د حل په موخه یې یادې ادارې ته رسمي مکتوبونه لیږل شوي.
موږ جدي مکتوبونه بار بار لیږلي دي وزارت ته، اتره ته دا ځل مو پر مو بیخي جدي ورته ولیږه که بیا هم ستونزه حل نه کړله بیا به
ښاغلی توتاخیل ډاډ ورکړ. ویل د سلام مخابراتي شبکې خدمات چې یو موده ستونزه لرله سره لراتلونکي اونۍ به په خدماتو کې هیڅ ځنډ پیښ نشي. اوس مهال پکتیا کې د سلام ټلیفوني شبکه، ام ټي این، اتصالات، افغان بیسیم او روشن مخابراتي شبکې فعال دي، خو د دوی له جملې څخه ځینې د یوې لسیزې فعالیت ترسره کولو باوجود نه دي توانېدلي چې د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. اصیل دازی، آزادی رادیو، پکتیا.
قا قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د اورزګان ولایت چارواکي وایي هلته د وزګارو خلکو شمیر زیات شوی دی.
زموږ د بیکاری ساته په اورزګان کې تقریبا 80% ته رسیدلې ده. بیکاران مو بیخي ډیر دي.